آزاده پاسپورتی
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی موکوم. د طالبانو د حکومت د کورنی تګلاریا او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو. د 2023 کال وروستۍ اونۍ ده. په تېر یو کال کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلاره څرنګه وه؟ له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاوده پاتې نه شول. ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه. د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط ساړه پاتې شول. له اروپایي ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاوده شول چې دغې اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړې، خو سیاسي روابط یې ساړه دي. له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ور له مخه داسې وړاندوینه کړې وه چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پاتې شي، یعنې وده به ونه کړي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره د افغانستان اقتصاد 25% کې زیانمن شو. په کور دننه یوه عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده. د هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. دې مسلې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفي تاثیر کړی دی. د دې تر څنګ د طالبانو د حکومت په کور دننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې ښکېلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډي شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي، هغه یې خپلو خلکو ته سپارلی دي، چې شایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم، خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به له ښاغلي سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تېر یوه کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو ګډون کوونکو مېلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنی حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو په کور کې دننه د ده په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کړي چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. د هغه تر څنګ یو حکومت یا یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او د هغې په رڼا ولس ته او نړۍ ته جوته نه وي چې دا لنډمهاله او اوږدمهاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بله ستونزه ده. د هغه تر څنګ بله ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ده، دا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داسې یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره د چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوې تکراري ګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه وینئ چې په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی او د ولس ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزې شته. تر ټولو بیا غټه عمده بل ستونزه دا ده چې د هېواد نیمایي قشر، نیمایي بدنه فلج ده، چې هغه ته موږ خویندې، لورګانې او میندې دي، چې هغو دپاره تعلیم، کار، شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس درنه ناراضه ده. هغه ته چې ولس درنه غواړي، هغه نه کېږي یوازې په دغه چې تا امنیت تعمین کړی او د دې امنیت دا ستا مسئولیت ده چې په تیر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملونو نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه. اوس چې جګړه نشته دا ستا مسئولیت ده، لاکن نړیوالو سره ګاونډ سره روابط جوړولو خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري. بیا د نړیوال قوانینو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، موږ هم یو د جنګ نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه د شهاب صاحب نظر به هم پلنډ وخلم. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کور دننه څرنګه ښکاري په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شیبر صاحب تاسو درنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. لموږ سره باید یوه تله یا یوه ترازو موجوده وي چې د هغې په اساس باندې د طالبانو د اوسني حکومت دغه اعمال په تېر یوه کال یا تېرو دوه کلونو کې په ارزیابي کوو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فکتورونه وضع کولی شو، ټولنیزه هوساینه وضع کولی شو، زیربنا او پرمختګ وضع کولی شو، امنیت او د قانون تطبیق وضع کولی شو، او دې ته ورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم چې په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي، نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي، او د تطبیق مراحل هم خلکو ته واضح وي، او هغه لارې چې دوی ورباندې تطبیقوي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موږ په تیر یو کال کې د کومې لویې ستراتیژۍ یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه ده لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوایم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کاله وروسته څنګه وینم، پنځه کاله وروسته څنګه وینم. لما سره یو روزمه پیاده لارې یو نقشه نشته. د ټولنیز هوساینې په برخه کې تاسو به د ایم ایس ایف یا د بیپولو ډاکټرانو راپور اوریدلی، یو د تورته د ځینې نورو نړیوالو نهادونو چې په غیبه باندې طالبان حساب نه کوي، او د دوی د روغتیا د عام روغتیا د سرپرست وزیر خبره و چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغه ویل چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا له ستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالی منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځنی ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له ښوونې او روزنې وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی، متاسفانه په یو کال کې موږ مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قوشتېپې پروژه لرو، یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوي دي، ولې له قوشتېپې پرته قوشتېپه باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فکتور دی. ولې پرته له قوشتېپې نور څه لرو؟ یعنی یوازې قوشتېپه خو د شلو دیرشو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځوابدهي نه ده چې په موږ په هغې اکتفا وکړو چې موږ د هغه زیربنا د هیواد لپاره چې ضرور ده دا ور باندې تکمیل کړو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. دغه کوم کړنې چې ترسره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ولې اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري، او دغه د ښه توضیح وضاحت لپاره مقررې باید موجودې، دغه لپاره باید نور طرزالعملونه موجودې. دوه کاله یا دوه نیم کاله زه فکر کوم چې کافی فرصت دی چې افغانستان باید د یو اساسي قانون څښتن شوی وای، او د هغه قانون پر رڼا کې بیا نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین پر رڼا کې باید ټول جوړی چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د
افغانستان مننه مننه بیا هم د موضوع تر اوسه کې چې تاسو صدات صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صدات صاحب هم ځینې اشارې درلودې او تاسو هم، تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کړي او دوی په افغانستان کې دي، له دوی به واورو. تلاش صاحب، تاسو څنګه ارزوي د طالبانو اقتصادي پالیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د بحث ګډونوالو ته، او همدارنګه د ټول د رادیو ټول کارکونکو ته د زړه د کومې احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شیبر صاحب، مبارک مخکې له ده چې د تاسو بحث ته راشم، دا ځینې کسان باید په ډېرو غټو غټو کتابخانو کې کینو او دا کتابونه پې ولولو، په دې خاطر چې دا تیوري سن خلک دي. هغه کسان په حکومت ولی کې کامیاب بریالي او پیاوړي دي چې د تیوري د تیوري له برخې څخه راووز دي عمل برخې ته. حکومتداری په عمل کېږي، حکومتداری په تغییر کېږي، په حکومتداری په معیارونو باندې څرخیږي، نه په تیوریسانو باندې. دا تیوریسانان ناکامه خلک به زه بولم، او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو اوږدو اوږدو کتابخانو کې وي. دوم بحث رسمه اقتصاد، چې دا مسلک د درس هم ورکوم او مصروف هم یم کې، او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات کو. که چېرته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعا څه رقم چې تازه کېږي هغه رقم اقتصاد ده، اما لامل یې څه دی؟ دا اقتصاد چې موږ تقاضا لرو دا ولې دې ته نه رسیږو؟ څوک سره چې غواړي او کومو دلایلو، څومره شرایط ورته مساعد، او څنګه کولی سو چې د هغو هغه مواردو ته چې د موږ په استقلالیت پورې زیات په ټکر کې نه وي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د تیر نظام کړم. په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان په افغانستان کې کار کوي، حدودا 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاري د افغانستان په زراعت باندې وسوه. ولې د خوړو اقتصاد، د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لږ قندوز، بغلان، سمنګان، جلال آباد او خوست په دې هیواد په دې ولایت کې دغه زراعت میکانیزه کړي. حکومت به چیغې وهلې او پوزلونه، پلانونه، برنامې دا به ټول د دوی په میز ورته واچو چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. دوی به راپورته سول ښځو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال ورشوای. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي، او د راتلونکي نسل د موږ باید څه ځواب ورکړو، او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی؟ دومره پیسې چې افغانستان ته راغلل
تلرسه محترم که دغه وست تراشو تلرسه په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر راغلل، او تر ټولو ډیر مرستې د امریکا متحده ایالاتونو کړې دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولي ډیر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوې دي او څومره کم کار شوی دی. لږ تر لږه 130 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګېدلي دي، هغه له نظامي او د اړخونو نه پرته. تلرسه په تیر یو کال کې له اقتصادي پلوه که په لنډو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسي څنګه ده؟
د طالبانو پالیسي نسبت مالی منابع وته زه ډیره خوندوره بولم په څو دلایلو. اول د موږ کرنسي یا پولیس ثبات یا د پیسو ثبات د بهرنیو اثارو په وړاندې هیڅ سو کنه سو. هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارت په وخت کې لدی حالات څخه لوړ نه سو. اولیتو کې لکه غوړي، وړه، بوره، تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوي دي، اوس د افغانستان په بازارونو کې معاملې کیږي. د افغانستان د افغانستان بانک ذخایر هغه پیسې چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات فیصدي د افغانستان بانک ذخایرو ته ورسي. په دا خاطر چې د موږ تاسې ملي سرمایه 1.5 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور د دولتي سکتور په امریکا کې کنګل شوی دی، یو مقدار سویس ته انتقال شوی دی، هغه سرنوشت هم نه معلوم. بل خبر مالیات په ډیره پاکه توګه، شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجې ته ځي. ملي بودیجه مو په تېر کال کې د تاریخ په اوږدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د عوایدو څخه راغلې ده. هیڅ نو بهرنۍ مرست او همکاري ور سره لیدل کیږي. په دې معنی چې هم د اسلامي امارات دستګاه پټامین سواله چې حدود 1 میلیون تا کسان کار کوي، او همدارنګه وړې پروژې په تدبیق سولې، همدارنګه غټې پروژې تدبیقات پی روان دي، او د نورو په غټو سیمو پروژو د پاره لا خبرې روان دي. امریکا اقتصادي او بانکي حاضرات وزن کړی دي متفنه چې د اقتصادي ډګر لږ متاثر
کړی. مننه تلار صاحب، دې برخې ته به بیا هم راشو. شهاب صاحب، د تلار صاحب څرګندونې مو واورېدې، که ستاسو نظر واخلم. تاسو یوازې قوشتېپې ته اشاره وکړه مخکې.
خبره داسته جناب شهبار صاحب چې حکومتونه د هغه دندو او مسؤلیتونو یو لیست لري او د هغې مطابق باید روان اوسیږي. زه فکر کوم چې ډېر زیات خوشباوري ورکول او دغه ستاینې او دا مدح او د شانو تجربه په جمهوریت کې وشوه او متاسفانه چې ناکامه وه. زما غوښتنه به له هغو کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دایي چې هغوی سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډېر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسوي. هغوی په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې هغوی ته سالم نظریات ورکړو او دغه په ډېر مدغو سره به زه فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شوه. د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت نه وي، دا تغیریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ ژوبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شی وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحي خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی، دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه هغې ته باید پاملرنه وشي.
مننه شهاب صاحب.
سیاسي په بخښنې سره فقط دغه د پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم، موږ د یو مشخصه تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چاته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که ډیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پاچاهي نظامونه دي، دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شهاب صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دا د بهرنۍ پالیسي مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په څپو کې پروګرام لاس ته راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مو دي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کا پلانډو واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته و باشه مهرباني.
حضرمن شهاب صاحب، نظر 2023 تا په 2023 کې موږ د دې شاهدانو چې ځنی لاسراوړنی د تعاملات په بڼه شي وی دي چې د نن کار نشو کولای او دا مثبت قدمونه دي. لکن څنګه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دی په دې قانې شوی یا نه قانې کیږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې دي چې په هیواد کې دننه موجود دي. کم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې خارجي کارونه ډېر پراته دي مخې ته او هغه نه دي تکمیل شوي یا ورته نه دي رسیدلي. د هغې وجه نه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې راولاړې شوې دي او هغه فضا چې باید جوړه شوې وای د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره.
دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو پرانا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل فیصله را څرګند شي، او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید هڅې پیل شي، او دا باید عملا وښودل شي، یوازې په لفظي نه کېږي چې په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټه ستونزه دا ده چې دا یوازې دغه ګاونډي عبد الله یا پارس یا ولس هیوادونو سره چې په اصطلاح دا معاملات شوي، یعنی یو حمله تر اوسه پولې دوی کې په دې هغه نه شول، نه اسلامي هیوادونو کې او نه غیر اسلامي هیوادونو کې، چې څوک دوی په رسمیت وپېژني. په دې مجبوري ورځې نه تعاملات شروع دي، او وجه دا ده چې هغه اعتماد تازه نشته.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي. د سیاست په خپل تلار سبغه په عربي کې چې ورته وایي چې سیاست خدعه ده، یعنی فریب د پاینې وخت کې، نو دغه روابط چې نه دي جوړ شوی، د دې سبب شوی دی چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې. تلار سب څنګه د دې لپاره باید څه هڅه وشي چې لشتر لشه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي؟
والته برای سم د مخکې ورور جواب ته د تیوریسن په اړه باید نه ته ووایم، په ساده الفاظو باندې. البته په علمي الفاظو باندې په دا خاطر یادونه لازمه ګڼم چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده، او ظرفیت د دې بحث زه فکر کوم که علمي ته یې ورکوو، د دوی په نوي هغه فریکونسي فریکونسي د راډیو هغه بیا چینچوي. ګوري، تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښې جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي. نو دا خلک ناکامه خلک دي، او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالي کوي شي، نه د حکومتوالي په طریقه پوهېږي، او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولی شي، او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلقا ناکونه ویم، نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لرې وي. په دا خاطر چې موږ د تیرو حکومت ډېر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو، او په ډېرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوی، بالاخره نتیجه د کار ته بچ راغله د یو کال دو کالو په
تلارسه محترم دلته تلارسه وبښي د ساسو چې فرزن کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکامه شوی وي، دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نه لوستی بیکار وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته، لا آدمه تر دې دم
بالکل هغه لوستی، هغه مسلکی کسان، هغه متعهد کسان هم لوستی وي، هم مسلکی وي، هم متحد وي، او هم په خپلو ژمنو پالیسي او پلان او برنامه باندې عمل وکړه، هغه کسان ډېر کامیاب کسان دي. ویته واقعا یو مسلکی او متحد مسلمان موږ د نظام لپاره ویلی. نو اوس د سوال اساسي برخه ته راځم، که چیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات ور داخل شو، WTO سازمان عضویت ترلاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب ترلاسه کړو، د ریکا د غونډې تعودا تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پر مخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسېږي. اوس هم افغانستان دشپېتو هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور له چاینا له او د حکومت له چاینا نه. نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغنده رول لري. ګوري، داخلي اصلاحات ته زه به څو مسایلو ته اشاره وکړم، او بیا به بهرني مسایلو ته راځو. داخلي اصلاحاتو ته فساد له منځه وړل، بیوروکراسي یا کاغذ پراني تر ډېره حده پورې راټیټه شوې ده. کار و اهل کار ته سپارل شوی، هغه افغانان چې د نظام دپاره من خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو،
او د افغانستان د پاره کوشش کوي حتی کولی هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي ښه امتیاز ورکوي ښه نازوي او همدارنګه د صدر په سترګه
تلار صاحب وبخښئ دا تاسو چې کار اهل کار ته سپارل شوی ده په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته یعنی په دې کې شک نشته چې کار د اهل کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي په دې برخه کې خو مشکلات شته دي یعنی په دې کې هم شک نشته
بالکل مدن زه بلش واضح درته وایم چې تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف زلی جو واضح درته وایم چې دا ځینې کسان ویلي و نه وایي چې تلاش په کابل کې ناست ده د یو ډلې یا د یو نظام پلوي کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږېږي د تاسو برنامه او هغه څوک چې دغه برنامه اوري هغه زرګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي او دا بحث به دوی تعقیبوي یو تعداد حقیقتونه موږ ویایو او دغه څخه باید سرګې پټې نه کړو هدف داغه ده چې د انرژي او د اوبو وزیر باید انجینر وي د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینر وي مسله تاسو نور مسلکی برخونه برخې چې دی هغه باید مسلکی وي خبري دغه بستونه چې دی په دوی لوړه سطحه باندې دا د مدیریتي هرم په اساس باندې دا سیاسي بستونه دي او خارج د رتبې دي کار څوک کوي کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي برابر دوی کولای شي ډیزاین دوی کولای شي محاسبه دوی کولای شي پروپوزل دوی جوړولای شي پلان دوی جوړولای شي برنامه دوی جوړولای شي مشرانو ته ورکوي مشران ته عمل کوي زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي میاستې په پلان باندې تیر کړی
وي خیر دلته د مقایسې خبره نه ده بیا هم تلار صاحب د مقایسې خبره نه ده یعنی که چېر تیر حکومت کې ستونزې وي دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکوله په هیڅ ډول
دا در سره منم یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو وڅېړئ که چېرته موږ یو ولرو پیغه کې لسته بقی وي اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تصمیمون کده اصل مواد څوک تهیه کوي
خو خیر
یا کمیسون تهیه کوي او یا رئیس تهیه کوي او یا امیر تهیه مدیر
بله.
دا کسان د پخوانی حکومت ته وسم
پام دی برخه کې به بله معنا نه
بر ظرفیت
هم لري او مشرانو ته وړاندې کوي په امدی برخه کې بله په امدی برخه کې په سادات صاحب نظر واخلو سادات صاحب تاسو څه وایست
د زینو برخو سره موافق یم هغه دا چې یو څه اصلاحات او اقدامات شوي چې دا کافی نه دي مونږ نه دی ویلي چې اصلاحات نه دي راغلي اصلاحات راغلي او دا هم د همدغه تاسو زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکه د وژنه راغلی په دې باید اقرار وکړي هغه تدبر چې لازم ده هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې کوي نو تر نن پورې به هم اساسي قانون خلاص وي هم به تعلیمي نصاب خلاص وي هم به مشروعیت د ولسم حاصل شوی وي ځکه دغه نیمګړتیاوي شتون لري چې د دې لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم خلک د تخلاصيږي او تنقید کولای شي یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې او هم نړیواله ته په اصطلاح دا شکایتونه ورستر بلرزي او رسیږي د په ځای چې کمی شي ستونزې زیاتېږي دروازې خلاصې وي د مکتب وې تړلې دروازې خلاصې وي د پانتون وې تړلې مرمنه کار ته تللی کار لاس ونیول شو متقاعدینو باندې معاش قطع شو دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و په کوم چې جنگي شرایط کې آزاد متقاعد باندې دا شي دا خپل لوګه فقر چاره وسته په دغه شیان راغله تر څنګه چې کوم مثبت کارونه شوي دا غي هم موږ تایید کوو دا غي هم تمجید کوو دا کنده هر نظام مسول دی کتیرو نظامونو نه دی کړی او غي غفلت کړی او غي خیانت کړی لکه تاسو چې کولای شئ دا تاسو فریضه ده باید وکړئ
او دا د اسلامي لحاظه هم پر تاسو فرض ده او د حقوقي لحاظه هم تاسو د ولس خدمتګاران هستئ او تاسو د دې مدعی هستئ تاسو تر ټولو صادقان هستئ. بنان په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لري کې د ولس او د دولت حاکم ترمنځ دغه هم باید لري کې. دا باید هر یو وګړي ته په دې نظام کې ځای موجود وي. زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاري خرڅي په بازار کې زوینه ما چشپک سونه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د ولګینه د بل شینه نه د ولګینه په تخته شوی دي خپل د بچو د فار په تخته شوی چې بچي به سر نه وشته شول د تعلیم د فار په ولایتونه کې د صحت عامه د وزیر په خپل بیان کې او چې موږ 15 کس زنانه د ډاکټر دی ولایت په سطح لرو دا تر ټولو غټ نیمګړتیا وي دي. بیا په یو هیواد کې د نننه هر څه د لومړیتوبونو په اساس وي. بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي لومړیتوبونو ته باید اړتیا ورکړ شي. دغه نیمګړتیاوې بالکل شتون لري. د په دې باندې موږ باید هیڅوک ونه دګو او هیڅ کړنه دا پرتله باید ونه کړو. پرون نظام کې دغه نواقص وو او ضرور نه ده چې په نن نظام کې دا شی وي. نن نظام خو دې مدعي دی چې د تر ټولو صادق یم. نو باید هغه نیمګړتیا ویني وي تر خیته چې موږ په تیر 45 کلو کې څکر شي هغه ته به زمينه برابر نه شي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
شهاب صاحب کتا ستراشم په دغه برخه کې چې مخکې تلاش صاحب وویل سي پورته پوسټونه سیاسي دي او لاندې خلک شته او واقعا هم په وزارتخانو په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي یو برخه تللی دي یو برخه یعنی کم هم ندی. آیا دا حل لار تاسو ته ښکاري؟
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه ده چې په تیرو 45 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاسه ورکړی دی لاغې سره هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکي کسان او غیر مسلکي کسان دا ټول له لاسه ورکړي او له اینه تر ځای ته پورې د هر څه له صفر پیل شي. دا ځل هم توقع دا و چې دا څه باید په بشپړ ډول ونشي او سره له دې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې پخوانی کسان پاتې دي ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د هغه لپاره د هغه بستونه چې مافوق رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه خو په طبیعي لحاظ بدلیږي ولې د خلکو پوښتنه دا ده چې نه ځینې مسلکي بستونه هم تغییر شوي دي او ورته غیر مسلکي کسان راغلي دي. زه د یو غټ پوسټ په اړه تاسو ته یو مثال درکوم چې مافوق رتبه پوستی تاسو به د لوړ زده کړو د وزیر په توګه څومره اکاډمیک پوها باید ولرې چې د اکاډمیک چارې له اے نه تر زای ته پورې ټولې د وسنو معیارونو سره سم تاسو ته معلومي د استادانو طرفه معیارونه درته معلوم دي. دغه گزارش یا دغه راپور چې تاسو له خپل کارمند څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږئ سره د دې چې دا بس سیاسي دی. یا د اوبو د انرژي وزارت فرض کړئ که یو انجینر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوها و نه لرم نو دا غیر مسلکی توب نشو. زما خبره دا ده چې دغه څه مشکلات شته ول زموږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی. د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هیواد او د خپل خاورې ارضی تمامیت ته او ملي امنیت ته په ټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. دغه ویر او اندېښنه باید له کوم افغان سره نه وي چې موږ خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. دغه نو وروسته بیا په کوچنیو لولونو کې ما مخکې یادونه وکړه چې په دې کې باید د خلکو نظریات شامل وي په دې کې باید د متخصصینو هغه متخصصین چې افغانان دي زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا ده چې یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه. تاسو مهمه موضوع یاده کړې ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري. هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څرنګه وو په دغه کال کې، له یوې خبرتیا وروسته د بحث دا برخه راخلو چې له اجتماعي پلوه تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
ازادي پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه بحث چې په د 2023 کال په ترڅ کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلاش سب لتاسو دا پوښتنه وکم، ما مخکې د خبرونې په پیل کې مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې د خپل قشر منسوي کیش دا نور اقشار؟
بلې، دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې گاوردیان هم دی خپل مستعمره بادار وایم او کوم خپل تحت العصر بادار وایم چې هغه امریکا ده یو اشاره ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل ته ډیر مهم دي. بیا اسلامي مطلب رسټوک یو دا دی غزه د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه د ډیر سخت مصروف کړی دي. دومره مسله د اوکراین او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډیر سخت مصروف کړی. او دریمه موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریه او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي د خپل غړیو سره. اوس د بدې تران پاتې دي چې دغه کومه خشړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېر پراخه ستونزې او مشکلات را ولاړ کړي دي.
تلاش صاحب وبخشي، اصلي سوال خارجي روابط به پریږدو. ما دا ویل چې په کور دننه فرضاً طالبان یو غونډه جوړی. زه تاسو ته مثال درکم، کله چې هغه ورځ منځله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلی دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چېرته دې د جدې د شپږمې په باره کې یوه غونډه وي، د ثور د اوومې په باره کې وي، یوه بله ورځ وي، یوه تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردی کېږي؟
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر غونډه کې لیدلی وي چې په زرګونه کسان راغلی وي او مختلف ولایتونو سیمو څخه دي په افغانستان کې. اما خبره د ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي، زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو غټ شاندار غونډو کې ګډون وکوي چې قصدن کمرنګ معلومي شي او هغه روابط مخړ پړ معلوم شي. اما په ټیټه سویا باندې سفیران معاون دي سفیران.
زما بیا هم تلاش سب، زما سوال مراد له سفیرانو نه نو، زما مراد له دې ده مثلا که د لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي، د شیخ ندیم ګمان نه کوم چې نورو ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي، لیکن ځینې وزارتونه داسې چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا خولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع بنې کثرنګه چې تفسیر دی غوڅ کیږي. زه په خپل کابل کې هر غونډې ته چې وړم ورکړلای سم، دعوت هم را کوي، ګډون هم کوي، سم نظرم ورکولای سم او همدارنګه انتقادم کوي سم، خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره ملوي. نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلات علي وزیر ده، په غونډو کې مثلا ما وینم یې موینان رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان تاسو وګورئ چې اکثر د ټول اقشار دي،
مننه تلار صاحب. په همدې برخه کې زه به د شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب، د دنیا په د درېمې نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان، د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوې ده، زه متاسفانه خبر نه یم چې ستاسو تخصص په څه کې دی. اول خدا پوښتنه کوم، شهاب صاحب تاسو څه شی لوستي دي؟ وبخښئ،
ما ماسترز می په نړیوالو اړیکو کې کړی او بل ماسترز می اوس په پبلک منیجمنت اند گورننس کې په پای ته رسیدو باندې دی. یو ماسترز می نړیوالو اړیکو،
اوس د انتخه د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترز لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار، کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالو اړیکو وساتي، فرضاً د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریکولی شي، ساده صاحب شریکولی شي، نور دوستان شریکولی شي، په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطنه د باندې هم دي، داسې احساس پیدا کړي چې هلته په کابل کې چې څوک ناست دی هغه ولا زه بد نه یسم، ما هم خپل ګڼي. څرنګه شهاب صاحب که ستاسو نظر واخلم؟
دقیقا جناب شیبر صاحب، د افغانانو ترمنځ همدغې مسلې ته ضرورت دی. ما مخکې یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دا لرو چې هر ځل نظام تغییر شوی هغه پخوانیو خلکو ته، چې زه په پخوانیو کې البته نه یم، هېڅکله حکومتي دنده نه اجرا کړې او نه اجرا کوم، دا ټول اګنور کړي دي. زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي، هغوی د افغانانو په توګه غونډو ته د بلل کېږي، ټولنیزو اړیکو نه د استفاده ورنه کېږي، او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډېر خلاص شکل سره هغو مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي. دا ډېر مهم بحث دی. یو څوک چې د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي، هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي، هغه بیا د پرېکړو دفاع هم کوي، هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هم وي هغه نیول کېږي، هغه بیا د هغې تصمیم دفاع ته چمتو وي. نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړئ، کورنیو چارو وزیر همیشه همدا خبره دی خپله کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکړو، موږ باید د خلکو غږ واورو. خو دغه خبره ولې له یو بلې خوانه نه پورته کېږي؟ د خلکو پوښتنه همدغه ده.
بله،
چې ځینې کسان د افرادو په توګه باندې د دغسې مسایلو مخالف دي او هغوی غواړي چې همیشه
مننه شهاب صاحب. مثلا دغه اوس د پښتنه بله ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم، مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوو، په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نورو نړۍ کې اوسي یو شمېر ډېر متخصص کسان لرو کې کابل ته نه ورغواړي چې مصارف کیشي، آنلاین غونډې خور سره جوړولای شي که څنګه سادات سره؟
تاسو خبره بالکل دقیقه ده پرمن شبر صاحب. نو وړاندیز ما په خپل هم دوی ته کړی، د ټلیفون په کرخه مې هم کړی دی، هم د قطر دفتر مسؤلینو ته، هم د ښاغلي حنفي صاحب د دفتر مسؤلینو ته چې اوس د افغان سفیر په توګه په چین کې دي. حتی د دغه مهاجرینو د راتګ په هکله ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي، دلته ډېر مجرب متعهد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي، نه ککړ دي، نه په فساد، نه په بدنامۍ، نه کوم ګوند غړي دي، ډېر ملي آن لرونکي کسان دي، یعنې ملي ګرایان دي په ټوله کې، او د وطن ملي ګټې ورته لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي. بنان د دوی نظر اخیستل ډېره ساده ده. اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوی ده، د سکایپ له لارې، د زوم له لارې د ټولې دنیا سره سړی رابطې تړلی شي، او د پوهنتونونو سره خاص کړه. نو نظریات اخیستلو کې څه ګناه نه ده. او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په هغه مې څو ځلې دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسو وایئ چې د الحضرت موزر شاه د وخت قانون بنان د ده اصلاحات چې تاسو د شرع مطابق غواړئ، دا دومره وخت ته ضرورت نه لري. تاسو کې خپله دومره د دین عالمان شته دي، او که نشته بیا په بخت کې هم دا د دین عالمان موږ تاسو لرو. خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي. د دغې پلمه دوه نیم کاله، نږدې درېیم کال ته داخلیږو، نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی، د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانو سره مخامخ دی.
مننه ساده
نه هیلی تو باید راټول شي
مننه په ډیر وړه برخه ده د یو یوونی مخته ما د افغانستان د علوم اکاډمي لایو مشر سره خبرې کولې د پښتو تشریح قاموس اول ټکی چاپ کړی دی ل اوله ترتیب پوری ل الفه ترتیب پوری بیا کله ما په شخصي ډول باندې لاغه مسول نه په دا پښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان را شغولې دي غوی معلومات نه لرل یعنی دا خبره چې فرضاً په دې برخه کې لوري سره مرسته وکي مثلا دوه کسان چې دغه اوس زما ذهن ترازی ډاکټر ملکزی په جرمنی کې جرمنی پښتو جرمنی قاموس هم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی او همې چاپی بڼه باندې چاپ کړی دی او د جرمنی حکومت هم مډال ور کړی دی او ډیر لوی ډکشنری دی او ګرامر یې لیکلی دی ډاکټر وردک په فرانسې کې پښتو فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دی او کلونه دی دواړو مثلا د دوه کسان زه یادوم په دې باندې کار کړی هم دا رقم په لسګونو نور افغانان دي خو علوم اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط ونیسي او دا روابط ټینګ کړي ته لاړ شه فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي پوه دي تعلیم یافته دي تکړه دي له هغوی سره ارتباط به دغه وطن په پښو ودروي او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه
شیبو ته مشکله ده چې تاسو سوال تر سم یو نیوکه لرم اجازه راکوي
مهرباني
هله ده چې دا نیوکه مې شهاب صاحب بده ونه لګیږي
نو خو هغه مخکې چې تاسو ویل وای ک په ځای انتقاد وي پروا نه لري نو خو دوی لپاره هم په ځای انتقاد خو به بد نه وي
ډیر علي زه د بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری ترڅنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري نو لکه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بخوده بدای دومره ماستری هم کوي حتی تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري هغه کسان چې تجربه ونه لري نه په حقوقي اړخ نه په تخنیکي اړخ او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي او متاسفانه چې هغه څه چې تمه کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلئ او نه به اورېدونکي ترې واخلئ څه پاتې کیږي نه
مخکې تر دې چې تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري کنه نو ولې دا حکم کوي
مخکې به سوال کوي آیا تاسو په دې موارد کې څومره زده کړې او څو کړې د ویل چې زده کړې مې تر دوه ماستری ریپابلک اف منیجمنت کې کړې یو ماستری مې په نړیوالو اړیکو کې کړې او هیڅ مې حکومت کار نه دا کړې
شهاب صاحب البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده مثلا کچیرته دا باس بیا بلې خواته ځي کچیرته د تجربې مسله راشي دا شیخ ندیم څه شی لوستی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارې مخته وړي دا خو هیڅ جواب ورته دیته څوک نه لري لیکن کبرا شو بیرته غا سوال ته تلار صاحب مخکې چې مې پښتنه کوله بله
زه د ندیم صاحب وایم نه یم
نه نه دا مې مثال په حساب دا خبره کوله
هدف دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي دا تحلیل کوونکي باید ډیر قوي متخصص خلک وي متخصص معیارونه لري تجربه تحصیل او همدارنګ ژبي او مهارتونه شرط دی او
نو شهاب صاحب خو ډیر روان خبر شهاب صاحب پلانډو تاسو خپل ځواب ورته ورک
دغه مرګري د معلوماتو لپاره به صرف دومره وایم چې زه لاس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې په الجزیره بی بی سی او په دې رسنیو باندې زما مرکه په یوټیوب باندې ډیره اسانه کتلای شي د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو زما د کلونو مرکه کتلای شي او زه د استاد ته خروختیا غواړم چې دغه سر در قضاوتونه ونه کی ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده د ژبو مسله یاد کړه ځل الحمدلله په پنځو ژبو د جرمنی ژبه په شمول باندې تاسو د ملګری صاحب د کتاب یادونه هم وکړه یعنی دا زه د ځان ته حق کینه وایم زه وایم چې کتور قضاوتونه د یو داسې چا له ادرس څخه هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي
مننه شاب صاحب مننه مننه تلار صاحب هغه مخکې سوال سی وسی باید په بهر کې له میشتو افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغشتل ګرانوي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډې جوړې کړي او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستی شي.
مسله مو ملي ده او د وطن ده. په دې کې هر افغان د کور د خوځ نه هیڅ حق لري. نظر ورکه مختلف ابعاد وسپاری هر افغان او مسلمان او تسلیکی.
نه تلاش صاحب، زما سوال داسې و چې دې ته باید زمینه مساعده شي، زمینه مساعده شي. مثلا تاسو په پانتون کې یو باس باندې خبرې کوئ، ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې دوی د دنیا په ډېرو مشهورو پانتونونو کې استادان دي، خو آنلاین د سره یو ځای کې.
شیبر صاحب، زه د څو کانفرانسونو، غټو کانفرانسونو شاهد یم چې په جرمني کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ایټالیا کې، په سویډن کې، په پاکستان کې، په هند کې او په ایران کې د هغو متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي، د دوی نظر راغوښتی ده، او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې د دوی په ذهن کې وه په دو ملي ژبو دریو پښتو باندې د افغانستان مسؤلینو او هغه کانفرانس چارواکو راغوښتي دي، آی متحد کړي دي، که د نصاب برخه وي، که تخنیکي برخه وي، که اقتصادي برخه وي، که سیاسي برخه وي، که علمي برخه وي، که د ګرامر برخه وي او که داسې نور موارد وي، آی ترتیب کړي دي او لا نور کار پر روان ده. د غنامندۍ لپاره
مننه تلاش صاحب. دا هڅې باید مننه دا هڅې باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونې مو تقریبا یو ډېر ثانی لرو، ساده صاحب که په لنډو ستاسو یو نظر واخلم او بیا به خبرونه راغونډ کړم.
مهربانه سي، ستاسو د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم، بلکې هر آن د وطن لپاره داسې یو غږ پورته شي. موږ پخوا هم دا ثابته کړې ده او اوس بیا هم ثابته وو پراتن کې هم ان شاء الله د هرې برخې لپاره زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه خندي حاضر یم چې دغه مسلکي افرادو چې البته بیا وایم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي، نه په سم ناولي شوي دي، لکن وطن ته زوریږي. متحد افغانان دي، مسلکي افغانان دي، دلته په پوهنتونونو کې استادان دي، که ډاکټران دي، زموږ په شان حساب مسلکي په دې نورو برخو کې د دې ټول شتون شته. د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوونکی دی.
ډېره مننه سادات صاحب او تلاش صاحب، له تاسو هم منندوی یم. شهاب صاحب کور مو ودان، ستاسو هم چې بده خبرونه کې مو برخه واخسته، زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
Thank you.
ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ ملنگی شاہ خوبانی